درنو دوستانو ستړي مشه ی اجمل لاندې مو دی ساده ریډیو په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې نن د جمعې ورځ د ولایت په ولایت پروګرام وړاندې کیږي او په دې پروګرام کې به موږ نن د کونړ ولایت ته ځو. په کونړ ولایت کې په شتو مسلو به خبرې کوو او همدارنګه به د اوریدونکو نام اورو چې دوی په کونړ کې څه مسلې لري. هڅه به کوو چې د کونړ ولایت چارواکي هم راسره پکې برخه واخلي په دې خپرونه کې. خو تر هغې مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د افغانستان د خزو نجونو بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي د افغان خزو او ماشومانو په ستونزو ډیره خبره ده. د طالبانو حکومت وایي د پخوانیو پوځي منصبینو قمندانانو او نورو فعالانو د نیول کېدو لا درکۍ او ربړونې پیښې د دوی لخوا تعقیبېږي او د نوي کال مراسم د نړۍ په ډیرو لویو ښارونو کې لغوه شوي دي یا هله شوې ده چې پراخ ونه لمانځل شي. دا پریکړه د کرونا د خپرېدو د مخنیوي لپاره شوې. بشپړ خبرونه باورې په سر کې هم د افغانستان پاړه د افغانستان لپاره البته د افغان خزو نجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا میری وایي د افغان خزو ماشومانو په ستونزو ډیره ښه پوهیږي. هغې دا خبره نن په یو ټویټ کې کړې. میری ویلي د یوې ښځې او یوې مور په صفت زه ډیره ښه پوهیږم چې ښځې او د هغوی ماشومان په افغانستان کې د بشري ناورین درون بار زغمي او وړي. امیری دا ټویټ د یو پیغام په ځواب کې چې د افغان میرمنو په استازیتوب دې ته په خطاب کې لیکل شوی کړې ده. د طالبانو حکومت وایي د پخوانیو پوځي منصبینو قمندانانو او نورو فعالانو د نیول کېدو لا درکۍ او ربړونې پیښې د دوی لخوا تعقیبېږي. د طالبانو د حکومت یو وایاند احمد الله وسیق پرون ازادي رډیو ته وویل طالبان د خپل مشر ملا هبت الله خوند د ټول بخنې فرمان ته ژمن دي.
دغه موارد دومره ډیر نه دي لکه مطبوعاتو کې سي د دې یادونه کیږي په کوم ځای کې سي خپل سری سوي وي یا تخطي سوي وي. د افغانستان حکومت دا غو تعقیب کوي لکه څو دوه ورځې وړاندې چې کوم ویډیو پر رسنیو کې لاس پر لاس و هغه کس تعقیب سو او نیول سوی دا او زندان کې دا اوس لاغوي څخه پلټنې روانې دي.
تیر دوشنبه د ملي اردو د یو کنډک د پخانی کمانډان ډګرمن رحمت الله قادری د ویډیو خبرېدو په ټولنیزو شبکو کې غوغا جوړ کړه. هغه چې په کابل کې نیول شوی د طالبانو لخوا د شکنجه ویډیو خبره شوې ده. تیر چهارشنبه په ټولنیزو شبکو کې هغه ویډیو لاس په لاس کېده چې یو ځوان پکې د طالبانو لخوا په فیسبوک کې د انتقادي لیکنو له کبله نیول شوی او شکنجه شوی دی. د افغانستان برېښنا شرکت له ازبکستان سره د 2022 کال لپاره د برېښنا د پلورلو تړون لاسلیک کړ. برېښنا شرکت په وی خبر پاڼه کې دا خبر ورکړې. خدای نه دی ویلي چې کله یې دا تړون کړی دی. په خبر پاڼه کې راغلی چې دا تړون لمخې به 2 میلیارډ کیلو واټ برق د یو کال په موده کې د شاوخوا 100 میلیون ډالر په ارزښت افغانستان بیرته ترلاسه کړي. د نوی کال مراسم د نړۍ په ډیرو لویو ښارونو کې لغوه شوي یا هله شوي چې پراخ ونه لمانځل شي. دا پریکړه په داسې حال کې شوې چې د کرونا نوې بڼه او میکرون د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې خپره شوې. تر یوې میاشتې مخکې پورې داسې ښکاري ده چې د کرونا ضد واکسینونو له برکته به په نړۍ کې په میلیاردونو کسان وتوانېږي چې د نوي کال په مراسمو کې له بندیزونو پرته برخه واخلي. د جاپان په پلازمینه توکیو کې د نوي کال د لمانځلو جشن لغوه شوی. د هند په پلازمینه نوې دلی کې هم ورته پریکړه شوې. په اروپا کې د اتن لندن پاریس روم او برلین په شمول د نوي کال پر اورلو بندیز لګیدل. کوبل لور ته په نیویارک کې د یو لړ محدودیتونو په ترڅ کې د نوي کال جشن په ټایمز څلور لارې کې لمانځل کیږي. د اسرائیل دفاع وزارت نن خبر ورکړ چې هیواد د امریکا له متحده ایالاتونو څخه د 2 میلیارډ ډالر په ارزښت جنگي الوتکې اخلي. دا تړون پرون د دواړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شو چې له مخې اسرائیل 2 CH-35K هلیکوپټر او 2 تیل ورکوونکي بوئنګ KC-46 الوتکې اخلي. داسې رپورټونه هم ورکړل شوي دي چې اسرائیل کولای شي چې د تړون له مخې شپږ نورې هلیکوپټرې هم وپیری. تمه ده چې دا هلیکوپټرې په 2026 کال او تیل ورکوونکي الوتکې یو کال مخکې تر دې نیټې اسرائیل ته وسپارل شي. او جرمنی بنندري اټومي بټي مړې کړي. دا د هغه هڅو یو برخه ده چې دا هیواد کوي څو یو مخلا اټومي انرژي ځان خلاص کړي. د چارواکو په وینا د برېښنا د تولید د درې بټي په پروګدروف ګروندي او د ګرندر منګن سی مرکز دی چې د نوي کال په شپه به یې فعالیت بند شي. په دې ډول به په 2022 کال کې په جرمني کې د برېښنا د تولید درې نورې اټومي بټۍ پاتې شي چې هغه به بیا بل کال مړې شي او له دې سره به هغه پلان بشپړ شي چې په 2011 کال کې د پخوانی صدر اعظم انګیلا مرکل په وخت کې د جاپان د فوکوشیما د اټومي بټۍ تر ناوړه پیښې وروسته پیل شوی و. د دې سربیره به جرمني دوه اټومي بټۍ د سون موادو د صادراتو لپاره پرېږدي.
ولایت په ولایت لا ازادي رادیو سره
درنو دوستانو ستړي مشي بیرته درته په ولایت په ولایت پروگرام کې هر کله کوله کوم مخکې مو چې یادونه وکړه نن د ولایت په ولایت پروگرام په دی غنا کې کونړ ولایت تاسو کونړ ولایت ته افغانستان یو غرنه او دی یو بهاند سند لرونکي ولایت ته سره لدینه چې تبیخ کولالری او همدارنګا پریمانه او ب او سمسوري زنګلونه لري خو بیا هم غربت بی وسلی او په کھړاو کې د خلکو ژوند په دغه ولایت کې ل تیر رسول سزراحسي روان دي. په ورستوي کې په کونړ ولایت باندې البته په سینو سرحدي ول سوالیو باندې د پاکستان لخوا البته د پاکستان نظامیان لخوا د توپونو د بریدونو مسلم ده د غلطه دي زنګلونو دی وهلو ستون زمشته خونزي مکتبونه معرف په دې ټولو مسلو به غږیږو. موږ په دې خبرونه کې بلنه ورکړې ده د کونړ ولایت څخه مولوی صاحب محمد اجمل ته د ټولنو لستونزو یو خبر څوک دی دارنګا به ورسته د کونړ لپاره د طالبانو د حکومت والی مولوی محمد قاسم خالد هم را سره په خبرونه کې یو ځای شي. اوریدونکو ته هم وس زشمیر اعلانوم هم ورسته ورته بلنه ورکوم چې د دې خبرونه په جریان کې هر وخت کې د کونړ په اړه باندې څه خبر لري، پوښتنه لري، نظر لري، شکایت لري، ستونزه لري، کولای شي چې موږ ته په دې شمیرو باندې زنګ ووهي. یو شمیره مو د واتس اپ د چک انټرنیټ لري، په واتس اپ باندې را ته زنګ وهلی شي وغه دا چې 00 22 11 2 40 01. دا شمیره چې تاسو په خپل ټلیفون کې ثبت کړئ بیا د موږ واتس اپ درته خی شمیره درته بیا تکراروم 00 22 11 2 40 01. همدارنګه بل شمیره مو ده چې په دې البته مستقیم زنګ وهلی شي هغه 00 22 11 2 40 01. د سیره سره مولوی صاحب محمد اجمل یو ځای شوی دی. مولوی صاحب خبرونه ته ستړي مشي، مننه کوو چې زموږ بلنه مراته ومنله او راغلی خبرونه ته. راځئ له تاسو به واورو د کونړ د اوسني وضعیت په اړه راته ووایه. دغلته د خلکو ستونزې څه دي، بریاوې څه دي، له تاسو به یې پیل کړو بیا به مخکې ولاړ شو. مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. در سلامت کی زدا زادی رازو کارکونکو او درونو قدرمن والی صاحب او ټول اوریدونکو ته خپل احترامات او سلامونه وړاندې کوم. لکه څنګه چې په خبرونو کې واوریدل کونړ ولایت یو غرنی ولایت دی. کله کې ډیر د زراعتي ځمکو سره بلدیت لري ځکه ځمکې زراعتي دي نشته دی او خلکو مصروفیت دی، تجارت دی، وظیفی دی او نور زراعتی ځمکه چې دا دلته نشته دی. په دې کې شک نشته دی چې په وروستني تحول کې په کونړ کې ډېرې زیاتې لوی ستونزې او مشکلات راوزېږېدل او راپیدا شو چې یو لویه ستونزه په هغې کې بېروزګاري ده چې موجوده حالاتو کې په کونړ کې بېروزګاري د سلو نه او د حوج نه اوښتې ده. دویم په دې ولایت کې چې تعلیم او تربیه په دې برخه باندې یو تاثیر شوی دی، د صحت په برخه باندې یو تاثیر شته. مخکې چې کومې لاسته راوړنې شوې وې، پروژې وې، هغې کارونه یو حد ته رسېدلي وو، هغه هم همدغسې نیمګړې پاتې دي. د هغې نه غیر دلته چې کومې بشري مرستې رسېږي، خلک بې وزله دي، خلک غریبانان دي او هغه مکمل کار نه کوي چې هغه ټولو بې وسو غریبانانو خلکو ته هغه ورسېږي. نو په کونړ ولایت کې ډېر زیاتې ستونزې او مشکلات موجود دي. نو زمونږ یو غوښتنه دغه هم ده چې د دغو ته رسیدګي او دغو د حل لپاره یوه چاره ولټولی شي.
مولوی صاحب، تعلیم په برخه نه به را پایل کو، تعلیم په برخه کې په تیر حکومت کې هم په کونړ کې ستونزې وي، په ګڼو ولسوالیو کې هغه مهال هم د مګر پټونو ویل چې یا د نجونو مکتبونه نشته، یا د علاقانو مکتبونه نشته، یا مکتبونه ودانۍ نه لري، یا معلمان پوره نه دي. اوس چې څه مکتبونه وو په ځانګړې توګه د نجونو هغه هم تړل شوي دي، او نور هم په معارف باندې دا وروستیو بدلونونو اغیزې کړي دي. په کونړ کې د تعلیمي وضعیت په اړه باندې دغه ستونزه د خلکو څومره جدي ده؟ یعنی د کونړ ټول ماشومان دا مهال کولی شي ښوونځي ته ولاړ شي؟
د کونړ معرف الحمدلله اوس په دزو په حالات کې نه دی، بلکې د قوت په حالات کې دی. استادان بې معاشه هغه خپل مسؤلیت او وظیفه سرته رسولې ده. د کرا په عوض باندې چې کرا ورکړي د هغې وسې نه کېږي، فایده تللی دی ښوونځي ته، او درسې پریښی نه دی، د خپل ساعت نه وروسته شوی نه دی، او د خپلې وظیفې نه وروسته راغلی نه دی. خو یو لویه ستونزه چې هغه دا وه چې تقریبا د دوو کالونه خو زحمه استادانو چې هغو کار کوو، او هغو ته دا وعده ورکول کېدله چې تاسو ته مونږ پیسې درکوو، ماست درکوو، تاسو ته د ساعتوار پیسې درکوو، او هغه خلکو ته پیسې ورنه کړی شوې. ډېر په همت باندې، ډېر په غیرت باندې، ډېر په میړانه باندې هغې خپله مقدسه وظیفه سرته ورسوله. هغې د تعلیم په برخه کې، هغې د فلان په برخه کې، هغې د تدریس په برخه کې، هغې د ادارې سره د همکارۍ په ټولو برخو کې هغو همت وکړه. متاسفانه چې هغو ته د هغه کار یوازې بدله ورنه کړل شوله. یوه ستونزه چې ده هغه دا ده، دویم د معارف په برخه کې دلته په ډېرو مکاتبو کې پروژې روانې وي، په هغې تعمیر باندې کار روان و، چې هغه همدغسې نیمګړی پاتې شو. نو دغه دویمه ستونزه د معارف چې ده دغه ده. په دې اخره کې یو کار ښه وشو، دینی مدارسو دپاره تعلیمي نصاب چې دی دا بدل شو، او د نصاب د بدلېدلو سره متصل کتابونه ورته راورسېدل، راواستول شو کتابونه رال، او د هغې دپاره چې کوم نصاب جوړ شوی او د هغې سره مکتوب او لایحه طرزالعمل ټول راورسېدل. نو یوه لویه لاسته راوړنه چې وه په دې اخرو کې دینی مدارسو دپاره دا وه. اوس هم په دې حالاتو کې موږ د مالي وضعیت مطالعه کوو، وی ګورو د ډېر سخت غربت سره، د فقر سره، د بېچارګۍ سره، او د 3000 روپو بس زندگی او ژوند چې معلم غریب هغه باندې میشته ری.
دا 3000 روپۍ ما وبخي مولوی صاحب اجمل دلته یو اوریدون کې راخلو زبیر ته تاسو ترازم د دې خون کو په مسله غږیګو خا د قطه شو. دغه ماشونه دغه 3000 روپۍ چې تاسو یادې کړلې دي، خون کو ماشونه ایوازي کونړ نه دی، بلکې په ډیرو ولایتونو کې ځندېدلې دي. په کونړ کې په ورستوي څو میاشتو کې خون کو کوم ماشه خسته
کونړ کې د درې میاشتو ماشه خپل شوې ده. اساس سمبولي او میزان د درې میاشتو ماشونه ورکړي دي.
دای دی طالبانو د راتګ نو وروسته تر لاسه کړي دغه ماشونه.
او د طالبانو د راتګ نو وروسته درې میاشتې ماشونه دی واخیستل. اساس سمبولي او میزان اقرب او قوس ماشونه پاتې دي چې اوس کالم په بدللې. نو د طالبانو مریمانو د ستونزې یو ستونزه دا چې اقتصادي مشکلات د معلم د اقتصادي مشکلات سره ډېر زیات مخامخ دي. دغه ژوندۍ د 3000 روپو د سړی دغه باندې میشته لري، یو ژوندۍ او ژوند یې سره برابر کړي. نو دا ډېر واضح ژوند دی. خو هغه کوم په دې دوه میاشتو ماشونه فاتې ځان دي رسیدلې. خو طالبانو د خپل دغه چې معلمانو چې دی د خپل د سم دروازه تړلې نه ده، خپل شاګرد یې رسد کړي نه دي، او د خپل مکتب د درس تدریس نه رسد شوی نه دي. نو دا د کونړ د معلمانو د همت او غیرت د ستایمه، او په دې باندې فرین او شابه سره مسره دینه چې په وار وار باندې درو ته مراجعه شوې ده. ولې صفات مرغلی او غږ مو چت کړی دی. ازمو چې کوم نوینده دی د مکاتبو د شوراګانو اسف حیات الله غریب هم خپل आवाज او چت کړی دی. د مالی ستونزې رسولې ده. خو ستونزې د ملک په سطح باندې وانه ځکه په دې خاطر باندې بکونه کې نه حل کېدل.
مولوی صاحب محمد اجمل، د نجونو ښوونځي په ګڼو ولایتونو کې تړلې دي، په کونړ کې څنګه چل دی؟ په کونړ کې د جنکیو ښوونځي پرانستل شوي دي او که تړل شوي دي؟
د کونړ کې هم د شپږم نبره چې دي دغه مکتوب مکتبونه بند دي، او د امارت دغه دغه خبره دا ده چې څوک مراجعه کوي هغه شاګردان ورځي، دغو والدینو غوښتنه کوي، هغې ورته وایي چې طرزالعمل راځي لایحه راځي د وزارت نه. نو بیا چې کله هغه طرزالعمل او دغرې شي لایحه شي، تاسو به بیرته د تعلیم مونږ دغه کوو، زمینه سازي کوو.
په کونړ کې مخکې د نجونو مکتبونه و، کڅام ریپورټونه هم پیلرل، خو زه غواړم له تاسو نه واورم په تیره دوره کې، یعنی په دې اسدآباد کې خو د نجونو لیسې وي او په څو ولسوالیو کې
وو د جنکو مکاتب زیات وو، لیسې وي، متوسطې وي، ابتدایګانې وي، تعلیم د کونړ خلک غریب خلک دي، خو تعلیم ډیر علاقه من او د غزې دی یو مین او محبت لري تعلیم سره. ډیر زیات تعلیم یافته خلک هم لري. په غربت او فقر کې شک نشته دی، خو د علم سره د ذکر سره هم په مینه کې او په دې کې هم شک نشته دی. نو ډیر زیات تعلیم یافته علمي قدرونه هم لري، خلک هم لري. جنکۍ او لکان په شریکه باندې چې ښوونځي جدا و، او غرض مې دا دی شریکه په دې معنی باندې چې هغوی د تعلیم وروسته شوي نه دي، ورور مکتب ته تللی دی نو خور یې هم تللی ده، او هغوی خپل درس ته دوام ورکړی دی او د درس نه وروسته شوي نه دي. په کاتبې جدا و، د مخکې نه هم د جنکو لیسې جدا وي او د هلکانو لیسې جدا وي، مختلف دغه ابتدایګانې وي. هغې هم په دې اخره کې بیا مکتوب راغی چې مختلف مکتبونه باید نه وي، د جنکو د هلکانو مختلف مکتبونه چې دي هغې ختم کړه او هغې سره جدا جدا کړه. د ښځینه دپاره استادان هم جدا کړل چې کومې د جنکو لیسې دي مکتبونه دي، باید هغې دپاره استادان هم زنانه.
مولوی صاحب محمد اجمل پم دی هله چی بیرته په کونړ کې نه وازی دا چی دی خون کوستونځي د څو کلونو راځي دوام لري په ټول افغانستان کې. خون کو سره په بیلابلو برخو کې ژمنې شوې د کورونو ور سره شوې دي، نمبر ور سره شوې دي. په تیر نظام کې هم خون کې یو داسې طبقه پاتې شوله چې ترپای پوری په اصطلاح خپل وظیفه لکه تاسو چې ویل غي سره توره سوال خو امتیازاتو کې فرق رانغه، او وسه خون کې داغه چې دوی تر سره کوي ترغه ډیر مرستې او همکارۍ ته د دولت اړتیا لري چې وضعیت بهتر شي. وریدونکو دی له کونړ نه دایره اخلو بیرته راځو خپل بحث. مهرباني وکړئ څوک کوم لکم ځای خبرې کوي.
السلام علیکم. د کونړ ولایت له مالی کړي ونی د تاسو درنو ملمنو ته خپل سلامونه مې کهلې وړاندې کومه. ان څه بشته هم مولوی صاحب او پکر او غربت او تعلیم په برخه کې خپل خبرې وکړلې او ارته روخانه کړل، خو یو شی زمونږ والی صاحب نه غوښتنه ده، په یاد لکه چې تاسو خپرونې څه وصل شي. دا پوښتنه هم ترې دغه کوي چې د کونړ کې چې دا کوم معدنونه او کوم زنګونونه وهل کېږي، باید امارات اسلامي چې اوس په وطن چارې په لاس کې اغوستلي دي، باید د دې مخنیوی وشي، ځکه چې دا د ملت شتمني ده او که هر څوک دا په غیر قانوني توګه باندې ځنګلونه وهي او که دا معدني وباسي، دا یو ملت سره خیانت دی او دا د وطن سره خیانت دی. په دې حکله کې باید د کونړ ولسونو د کونړ خلکو غټه غوښتنه همدا ده چې دا معدنونه زر تر زره بند شي او دا ځنګلونه هم بند شي چې د دې قاچاق مخنیوي وشي، ځکه دا د ملک
یو شتمنی ده. دغه خبره چې تاسو کوي چې په کونړ کې ځنګلونه وهل کیږي یا مادنونه، تاسو څه وایئ چې دا موږ خو داسې ریپورټونه هم ترلاسه کړي یا لږ تر لږه مخکې راته چارواکو ویلي دي چې د دې پر ضد اقدامات کړي، ځنګل وهنه پای ته رسیدلې ده، غیر قانوني د مادنونو کیندنې پای ته رسیدلې دي. تاسو د یو ځای اوسیدونکي په توګه لام فکر کوئ چې هلته دا چارې روانې دي؟
ګوره ان څه وایو، مونږ دغه مولای صاحب خپل هم خبرې کوو. مونږ چپې درې ولسوالۍ ته لاړ شو، چپې درې ولسوالۍ دسی یو چې 500 متر کې مادنې شروع دي، عملاً اوس کار دی. دغه شان کړو مانوګي ولسوالۍ ته مونږ لاړ شو، مانوګي ولسوالۍ هغه کوم غرونه چې هغه کوم مونږ تاسو وګورو، هلته داسې مادنونه په چیرته امارات اسلامي اوس انشاء الله وضعیت نورمال دی، کومه امنیتي ستونزې هم دام نشته دی. کدل دغه ساحو ته د خپل پلاوی ولېږي، دغه ځنګلونه کو مونږ تاسو ته وښیو چې ناړې ولسوالۍ شوه، شیتل ولسوالۍ شوله، د خپل د پیش دره شوله، کدل تلال شي، دلته د افغانچی چې دي د دغه چې دی د اواز تقریبا 10 کیلومتر 10 کیلومتر پورې اورېدل کېږي. ستړې دا یو غرنۍ ساحې دي، غرونه دي، ولې چې اوس امارات اسلامي په هغه ساحو کې دی چې هلته هغه اوس دغه کې هغه ساحو کې ځنګلونه نشته، یخته اواري دي، کو هغه درو ته مونږ سفر وکړو، هغه درو ته لاړ شو، هلته وګورو، عملاً مونږ ته هر څه روښانه معلومېږي. صحیح ده، اقدامات شوي دي، خو بیا هم هغه اقدامات تجدیدي اړتیا ده چې باید وشي او هغې ده د خلکو غوښتنه ده.
که تاسو کولای شئ یو وارم دا نوم دی مانه هیر شو، که بیا هم راته نوم ووایئ او راسره یو شیبه په لاین کې پاتې شئ، موږ به خوشحاله شو یو بل اوریدونکی به راواخلو. تاسو راسره اوسئ، کیدلی شي چې وروسته راته د کونړ په وضعیت باندې نورم ووایئ، معلومات راسره شریکئ، په نورو برخو د روغتیا صحت په مسلو باندې به هم وغږیږو، کیدلی شي.
صحیح ده
په لاین کې راسره اوسئ، یو بل اوریدونکی دی دا راخلو. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوئ؟
محترمان صاحب تاسو سلام او ملمنو ته سلام. احمد همدر در سره پاړی کا کین لغمان نه
ستړی مشه همدر صاحب لغمان نه مهرباني، من په کونړ ولایت غږیږم، کونړ او لغمان سره خوا په خوا دي.
دما خو دغه نظر ده ان صاحب کانه چې دغه کمی ګولې دي توپونه راځي کونړ تکانه، او ډیر هوادواله زمونږ دې ته مجبوره کړی چې هغه یې تر لغمان را رسیدلی کنه ما خپل بل ورځ یو سړی سوال وکړ ځوان سړی او ما ورته ویلې ولې او ته کوم ځای نه راغلی وای زه کونال نه کنه مالوس خو آزاد آزادي د خپل دې ته ولې نه ځو مونږ پاکستان ولې او انګام ولسوالي ما په خیال یاده کړله نو دغه خو د طالبان هم ډیر زر لاس په کار کې په دې باندې او دا بند کړي او دغه مې نظر ده کنه چې دا دې پاکستان دی ول سعودي دی نظام دی اسلامي امارت ترمنځ فاصله پیدا کول غواړي او د خپل ول خپل نظام باندې به باور کوي او دغه مطلب د نور څه ول تر لاسه کول نشي او ول څه نه دا خواهش ده چې دې ته ونه ګوري خپل نظام سره ودرېږي طالبان نه دا خواهش ده چې په جدي توګه به چې قام ورته وکړي او د هوادوال له دې ستونزو نه خلاص کړي دغه نظر
مننه ورسته والي صبر سره شمنه کړی د مام کار بو په څوشي بو کې ورته زنګو هي او ک ټلیفون کار وکا ورته سم و لاغه په دې اړه باندې بیا وورو چې د غوي نظر څه شه دی حتمان خو زه وس رازما مولوي صاحب محمد اجمل تا مولوی صاحب دی روختیا وضعیت البته نورستان کې ډیر خراب و لامغه پوخانه یو وختونو نه ډاکټرانو ته کله معاش نه رسیدو کله درمل نه راتل لوندارنګه دغه د کونړ په لری پرتو سیمو کې هم روختیایي کلینیکونه وضعیت له پوخا ډیر داسې بسیا وضعیت نه و وس څنګه دی دغلته کونړ کې مثلا کې یو سړی شدید مریض شي یو سړی ناروغ شي ماشومان ناروغان شي په شاوخوا نږدې دولتي کلینیکونو کې دا وړتیاوي او دغه سهولتونه شته چې ناروغ وروړي او درملنه وکړي
د کونړ وزارت کومګه متعلقه وو ګورو د کونړ ولسون کې یو شهامت موجود ده چې دوه برخې د سیاست نه دی برکړي دی یو د معرفت او یو د جمع د صحت ولسون نه پریږي چې معرفت سیاسي کې یو د یو چاپ طرفداري او یا د چاپ مخالفت کې ودري او دیم د صحت برخه چې دا دی ولسونو د سکړي دا چې ډاکټر دغه څنګه چې به طرفه دی همدغه چې به طرفي ولساتري دا هغه کلینیکونه کې چې د وایب کې کمیږي رسیدګي وته نه کیږي په نظام هم غوښکې په دولت هم غوښکې هغه مالدار خلکو باندې هم غوښکې چې باید د یو تر رسیدګي وشي په اخرو کې د نړۍ نه د غازی آباد نه د انګام نه چې جنگونه د شدت پیدا ک د طالبانو د دې د تیر نظام د جمهوریت نظام او اخرو داخله کړه کډو شو دلته په مکاتبو کې زیره شو د مرکز کې په نارنګ کې په څوکۍ کې پر سرکارنو کونړی خاص دا ول سوالې دي د مرکز نه ښه تجربه تر سره فرتي ول سوالې دي په دې مکاتبو کې ظفری وتل دا کې د فار بیا رئیس سزامی په خپل رئیس معرف چې چون کې هغه مکاتب او معرف پورې تړلی او د ولایت یو نمائنده او هغه هم ګرځیدل چې د خلکو د صحت برخه وګوري چې د ماشومان بیماری مریضان کېږي ماشومان او ته صحیح خدمات صحیح رسیږي او کنه وسم د وای کوم شوې د پاسپورتونو کې به دې کې شک نشته دي ځکه وسنه وزيات پټولو شانه په پټولو برخه باندې تاثیر کړی دی په صحت په برخه کړی دی د معرفت په برخه کړی دی د اقتصاد په برخه باندې کړی دی د تجارت او د حاصل خرڅولو په برخه باندې یو تاثیر لري دی کې شک نشته خو د شي د تشويش او د اندېښنې وړ حالات پاسپورتونو کې الحمدلله نشته دي چې موږ د یو تشويش وګ چې مریض وروړی شوی دی او دغه تدوی نه د لیکل شوی دی ډاکټر موجود نه دی یا دغه ته د صحت په برخه کې خدمت نه دی شوی او نو د کوم ځو دغه خوشته دی نیمګړتیا خوشته دی چې د کار غسی د وایګانې نه دی رسیدلی څنګه چې مخکې یو مناسب خدمات او چوړان دي شي هغه څه بنئ شوی او دغه چې مایوس مریض هم زموږ د کلینیکونو نو تر اوسه پورې هغه په شګل کې په ډیره بره ساحه کې کلینیک لري په پیش کې لرو موږ په ځانګام کې پر ول سوالې چې موږ کلینیکونو لرو خو الحمدلله مراجین ورزی او هغه لومړنی خدمات هغه ترځ کیږي او هغه خدمت کوي
ډیر زه ته مننه کوم د ما همکار ماته وای چی دی کونړ لپاره د طالبانو د حکومت والی صاحب مولوی محمد قاسم خالد را سره یو ځای شوی وای چې پینزو د یو روسته به یو ځای شي دغه وريدونکو چې مخکې موږ سره په تماس کې ودته به ورشم دغه دی زنګلونو دی وهلو پاړه باندې تاسو ویل فکر کوي چې دا پروسه له پوخانه روانه و د طالبانو په وخت کې زیاته شوې ده کمه شوې ده د څه معلومات درته شته دي
انسه کو وایو تقریبا دا پروسه ډیر د خپل روانه ده دا اوس نوې خبره نه مونږ وایي چې دا نوې خبره ده یا د امارات اسلامي پراتک سره دا دغه ده ولی دا پروسه ډیر د خپل روانه ده په هغه وخت چې په سره هم دا کېدل او وهل کېدل وسما غشان وهل کیږي او
تقریبا تو وخت مخکې چې امارت اسلامي اعلان وکړ چې موږ یو کمیشن نه مده ولایتونو په سطح باندې ته جوړیږي او دغه ځنګلونو ساتنه به کوي. څنګه هغه لړۍ خو کمه شوې ده، خو ولې موږ غوښتنه دا ده چې هغه لړۍ بیا هم روانه ده، خلک ورځي، خلک دغه لرګي کوي. خو چې د دې مهمه خبره دا ده چې د ولسونو غوښتنه دا ده چې د دې مخنیوي وشي، ځکه چې هغه ساحې چې ډېرې لرې ساحې دي د دولت د کنټرول له لرې دي، هغه ساحو کې اوس هم پغلا او په دغه معنی هغه خلک چې مخکې دا کاروبار اوس یې وهي، دا لړۍ روان نه ده. چې دا اوس بیسي په ټاپه موږ وایو چې د صفر سره صفر ده ودرېدلې ده، روانه ده. هغه شان کومنګ وای د کلنګل درو ګورو پاغه ساحو چې موږ دوستان دي، ملګری دي، هغه یې دا غوي لمنګ دا بازی وخاورو چې څنګه نو وهل کیږي، کوتل ته شګل درې ته موږ راشو، دلته موږ دغه کیږي سپور ته نالې او اسمار دغه ساحې دي. ولی ان څه دا په ټوله کې عموما په ټولو ولایتونو کې چې کوم ولایتونو کې ځنګلونه دي، د سینه چې د صفر سره صفر دي وهل کیږي.
ډیره مننه مولای صاحب. محمد اجمل، په کونړ کې یو شمیر پروژې وی چې پیل شوی وی په تیر حکومت کې، هغه د ځینو ودانیو جوړول وو، همدارنګ ځینې نورې بنسټیزې او بنیادی پروژې وی چې کار ور باندې پیل شوی وو. دغه پروژو په اړه باندې وس وضعیت څنګه دی؟ ځکه چې یو تشویش داسې دی که دغه پروژې چې خصوصا چې نیمګړې پاتې دي که بیرته پیل نه شي، ښایي هغه څه کار چې شوی دی هغه هم له منځه ولاړ شي. دلته اوس داسې کومه پروژه تاسو ته په نظر درځي چې هغه کار ته اړتیا لري یا باید نیمګړې پاتې دي تیرې دورې نه؟
کونړ کې په اخرنو لسو کلونو کې ډېر کارونه وشو. استنادي دیوال بونډروال په نوم باندې د سینتا دیوال وشو چې ډېرې ځمکې د ضایع کېدلو نه او د سیلابونو او د اوبو د فشار نه بچ کړلې. مکاتبو ته تعمیرونه جوړ شو، نورې دولتي تعمیرونو باندې کار روان و. خو یو تعداد پروژې چې دي هغه نیمګړې پاتې دي. اگر که دغه پروژو د کارکردګۍ نه زه خپله راضي نه وم، ځکه زموږ د خپله په یو پروژې شاهد یم چې د هغې زموږ په مدرسه کې یو تعمیر جوړېده. دغه کارونه چې علما کتل، ما هغه د هغه وخت سره د رئیس معارف سره شریکول، دغه مسؤلینو سره مې شریکول او هغه کیفیت مې ولنه غوښته چې په هغه شکل باندې چې هغه روان کړی و چې هغه صفري دي. خو اوسم چې منګورو په مکاتبو کې ژوندي مثالونه شته دی چې په تقریبا یو چت دی اچول شوی دی، دویم چت یې پاتې دی. دروازه او شدر په کې نشته دی، پلستر یې نه دی شوی، لاندې په کې فرش نه دی اچول شوی او شاګردان یې په بوټو لاندې شنه اسمانه ته ناست دي. دغې نه غیر ځینې کلینیکونه دي چې په هغو باندې کار روان و. دا د بونډروال پروژه چې د ځان فکر کوم ځان سرته نه ده رسېدلې، کوزه د سپین جومات سره په دغه ساحو کې پاتې ده، د څوکۍ په ولسوالۍ کې. نو نورې پروژې هم دي. زمونږ یو غوښتنه دا هم ده چې دغه پروژې باید سرته ورسول شي. د برق پروژې دپاره دلته کارونه روان و چې دغه د پایګانو دپاره ځایونه ډیزن شو، هغې باندې کار شروع شو، هغه سرته ونه رسېده. د بر چې د کوم د کوټفور کې کومه بجلي ډیم جوړ شوې وه، د هغې خو دغه راله بجلي راله مرکز ته، خو د جلاباد نه چې کومه بجلي راتلله نو هغه کار سرته ونه رسېده، هغه همدغسې نیمګړی پاتې شو. نو زموږ ډیر کارونه د پروژو نیمګړي پاتې دي.
ډیره مننه مولوی صاحب. یو اوریدونکی را سره وصل دی، دنه به واورو. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟
تاسو محترم دواړو میلمنو ته سلامونه کوي وړاندې کوم. زما سوال البته والی صاحب ته راځي ده. د ښاغلي غنی د وخت نه شروع ده چې د پاکستان د کونړ ساحې په دوبو نه نیولي، نو د والی صاحب دغه پوښتنه کوم چې آیا تاسو د پاکستانی دغه سرحدی ځواکونو مشرانو سره کتلي دي او یا هم د امارت اسلامي مشرانو سره په کابل کې تماس کې استي؟ دوی څه غواړي دغه ځای کې؟ تاسو ارزونه څه ده چې دوی دغه ساحه ولې په دودونو باندې ولي دوی څه غواړي؟ دغه یو سوالات ځواب.
ډیر زیاته مننه له والی صاحب سره. په څو شیبو کې د مونږ تماس ټینګیږي، اتمن به دا پوښتنې ورنه وکړو. یو اوریدونکي موږ ته پیغام ثبت کړی دی، دغه پیغام به یې واورو چې څه وایي.
کوم زړه زړه دوه اوریدونکو او کارکوونکو ته ټول ته سلامونه وایم. والی صاحب محترم، څه زما دا پوښتنه ده چې د پاکستان چې د تیغوندۍ رایبتۍ د دغه مخنیوی ولې په کلکه نه کوي؟ باید په کلکه یې مخنیوی وکړي. دا د څه دپاره رایبتۍ؟ دوی د څه مقصد دپاره؟
ډیره زیاته مننه له دې اوریدونکي نام. دوستانو ته زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري، ولایت په ولایت خپرونه خپریږي او نن پکې د کونړ ولایت ته ورځو او د کونړ ولایت په موضوعاتو باندې غږیږو. یو اوریدونکو را سره وصل دی، مهرباني وکړئ څوک وکولکم زه خبرې کوي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، غږ مخبرېږي، مهرباني.
تاسو تخنیکي همکارانو ته مېلمنو ته سلامونه مې کښلي وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
پوښتنه مې نن د نن ورځې مېلمنو څخه دا ده چې د کونړ سیم موضوع چې ده د شل کاله کېږي تېر دولت خلکو ته وي چې دې باندې موږ بند جوړوو، تر نن ورځې پورې هېڅ هم نشته عمل کې لنج کوم نظام.
د دې اوریدونکي ټلیفون قطع شو، خو غالبا خبره واضحه شوه، ویلې چې د تیرو شلو کلونو نه بلکې همیشه یو نظر و چې د کونړ سپان د سیند و په دې سیند باندې بند جوړېدلی شي، بلکې بندونه جوړېدلی شي، او ټولو حکومتونو ژمنې کړې دي، سروېګانې کړې دي، خو تر اوسه پورې د کونړ خلک د کوم بندې جوړېدو شاهد نه دي. مولوي صاحب محمد اجمل، دغه د بندونو خبره تل کېدله، په پخوانیو وختونو کې هم کېدله، تر اوسه پورې په کونړ کې د کوم نوي بند پرته له دغه اسداباد نه د کوم نوي د اوبو یا د برېښنا د تولید د بند کار عملي شروع شوی و په تیرو څو کلونو کې؟
نه، د کونړ د ولسونو بار بار غوښتنه در جمهور نه به همدا و چې موږ ته دا د سر تاغ بند چې دی دا جوړ کړ، په دې خاطر باندې چې یو خو هم هوایي زیات شي، او دویم دا دی چې د ولسونو به په کار باندې شي، او د زر تقریبا دومره زیات بجلی تولیدولی چې ټول افغانستان د دې بجلی نه مستفید کېدلی شي. نو بیا په دغې باندې په دغه سلسله کې د هغه وعده دا وه چې زه دغه بند باندې کار شروع کوم، دوه درې ځله حیاتان ده د غزې سروې کړه، د غزې ډیزن کړه، دا یې وکته، او دغه بد منهګي بند چې دی په ده باندې عملا کار شروع شو. هغه بیا په دې اخرو کې چې کوم نیمګړتیا په کې وه هغه خلاصه شوله، هغه برخه اسداباد ته راغې، ښار او دفترونه او کلي ټولو ته یې د وټفوره پورې دغه د شاخیلو اندرسی دغه ساحو ټولو ته برخ ورکړ، خو دغه چې دی د سره تاغ غوښتنه چې د ولسونو وه د سره تاغ وه، او هغې باندې اوسه پورې کار نه دی شروع شوی. نورې وړې وړې پروژې خلکو شخصي مصالحو باندې په ولو باندې جوړې کړې وي، یا په داسې روان اوبو باندې چې هغه د یو کلي دپاره، دوه کلو دپاره، درې کلو دپاره کار وکړي، خو داسې چې په دې لوی سیند باندې جوړ شي نو دغه سډیمونه نه دي جوړ شوي په کونړ کې اوسه پورې.
ډېره زیاته مننه په دې هیله چې یوه ورځ په کونړ کې د اوبو بندونه هم جوړ شي. یو اوریدونکی په تماس کې دی، دا برواخلو چې دی څه وایي. مهرباني وکړئ څوک وکولکم زه خبرې کوي.
السلام علیکم، وکیل احمد له هلمند.
ستړی مشي وکیل احمد له هلمند نه. مهرباني وکړئ غږ مخبريږي، رادیو مچپا کوي، لگا لگا خاموشه کوي، غږ مونشي. واس د راډیو غږ چپ شو، نو وس تاسو خبرې مونږ هم واضح اورو او تاسو بیرته د موږ غږ واضح اورېدل شي. مهرباني وس وای.
زموږ د امریکا کې د مسلمانو څخه دا پوښتنه وه چې دا د کونړ د اوبو افغانستان ته کومه پایداره رسیدلې، څنګه خاص پاکستان ته روانه ده؟
مننه، دا بمتنې پښتنه وکړو، مونږ کوشش کوو، دي مونږ دغه ټلیفوني کرخي جوړې نه دي او ټلیفون مو سم نه وسليږي، خو بیا بم هڅه کوو چې خبرې وکړو له والي صاحب سره. د غوړیدون کې چې مخکې را سره، متاسفانه ما کوشش وکړ چې نوم یې تنې واخلم خو ونه شو. لده به دا پښتم چې د سړکونو او دا اوس میراته تخنیکی همکار وایي چې په کونړ کې د طالبانو د حکومت والی مولوي صاحب محمد قاسم خالد را سره روخ دی. مولوي صاحب ستړی مشي، لومړی خو مننه کوو چې له خپلو بوختیاو سره هم د موږ بلنه ومنله. پوښتنې چې تاسو نه وایي د اوریدونکو لخوا ډېرې مطرح شوې، تر ټولو لویه پوښتنه چې بیا کېدله، هغه د کونړ په ځینو سرحدي ولسوالیو د پاکستان د پوځیانو لخوا د توپونو د ډزو مسله وه. دغه وضعیت اوس څنګه دی؟ څو ورځې مخکې داسې رپورټونه له کونړ نه و چې دغلته د توپونو ډزې شوې دي، البته د دواړو خواوو ترمنځ، اوس وضعیت څنګه دی؟
لتا چې نم ډیره مننه کوم چې موږ ته وخت راکړ تر څو د کونړ په وضعیت باندې لتا سره هغه واقعیتونه شریک کړو. لتا چې نم ډیره زیاته مننه کوم، او پاتې سو دی اوریدونکو د پښتنې فرادت باندې د دې کرښې لږ غاړې نه دی غاړې ته چې کله کله واقعات کیږي، دا نوې خبره نه ده، دا خو تقریبا ډیره زړه خبره ده، او له مخکې نه دا وضعیت اوس ډیر زیات کنټرول شوی ده. د تل حل لپاره الحمدلله د سي دي پام ول مشکل په دې را دي تبان نه لرو.
دلته څه اوریدونکو ول چې آیا تاسو د مرکز کابل پاکستانی چارواکو سره یا تاسو د ولایت په سطح باندې بخانی حکومت کې خداستون جواب مګر پټونه درلودل، آیا وسم له پاکستانی لوري سره په دې اړه باندې خبري کړي چې هغه څه غواړي ولې د توپونو ډزې کوي مشکل کم ځای کې دی؟ دا د یو اوریدونکو پښتنه و مخکې په خبرونه کې.
یو خو عمومي وضعیت هغه خو د افغانستان د اسلامي امارت ویندوی مجاهد سره په دې رابطه باندې تاسو ته مکمل توضیحات درکړي دي. نور دا د کرښې دې غاړې هغې غاړې ته د ولسونه ټول د عقیدې په لحاظ او د ژبې په لحاظ باندې مشترک ولسونه دي. کله ناکله محلي مشکلات پېښېږي، هغه مشکلات د تل حل لپاره حل شوي دي او د مستقبل لپاره هم انشاءالله موږ امید لرو چې بنیادي به دا مشکل خدای حل کړي. سره
د انجونو دی خونځیو مسله، بلکې په مجموع کې دی خونځیو مسله، په کونړ کې په پوخانی حکومت کې هم خونځي په خواصیت کې نه و، خصوصا د لرو پرتو غرنیو درو خونځي. وس د معلمانو تنخواګانې او ماشونه که څه هم د څو میاشتو ماشونه خو مخکې مولوي صاحب اجمل وویل چې ترلاسه کړي دي، خو بیا هم معلمان په اقتصادي لحاظ باندې په ډیرو سختو ستونزو سره مخ دي. د تعلیم د عمومي وضعیت په اړه باندې دغه ننګونې چې دي په دې اړه تاسو وایي؟
د تل حل لپاره الحمدلله چې کومې ننګونې د تعلیم په وړاندې وي هغه موږ تر ډېره حده پورې حل کړي دي، او ان شاء الله چې را روان تعلیمي کال شروع کیږي دغه شته مشکلات به الله رب العزت حل کړي. او د معاشات او فرادته هم وزارت مالیه په دې مورد کې تصمیمونه نیولې دي، ډېر هدف لري د معاشات او موضوع حل شوی ده. البته دا د دوه میاشتو معاشات پاتې دي په کونړ کې، موږ له وزارت مالیه سره رابطه کړې ده، په لنډ وخت کې به ان شاء الله دغه معاشات هم اجرا شي، نو ان شاء الله او مې ست چې دغه مشکل نه هم خلاص کړی ټول.
خخله خالد یو بل خبره چې د کونړ پاړه باندې کیږي د انجونو د خونځو مسله، البته د ټول افغانستان په سطح ده، خو کونړ کې لزګونه زر انجونی په خا مکتبونو ته تللی او وس د دوی پر مخ باندې د مکتبونو دروازې تړلې دي. دغلته د ځای منګ د مرکزی ادارې د نظر نه خو خبر یو چې هغه څه وایي په دې اړه باندې. تاسو د ولایتي ادارې په توګه د انجونو د خونځو په پرانستلو باندې غور کړي په دې اړه باندې څه نیت لري چې پرانستل شي؟
بله، په دې رابطه باندې موږ له خپلې مرکزی ادارې سره په رابطه کې او په تماس کې او مجلسونه مو ورسره کړی دي. تر دې راهدا پر ان شاء الله چې کوم شته مشکلاتونه ان شاء الله دی غوړو لپاره د حل لارې چارې لټول شوې دي، او مې ستاسو پر روان وخت کې به ان شاء الله دا کم مشکلات چې موږ په مخ کې لرو تر څو دې انځونو هغه د عزت خبره دا غو مکمل په نظر کې ونیول شي او مستقل د تعلیم تعمیر ورته برابر شي، په هغه چارو باندې لګیا یو ان شاء الله په کم وخت کې به خو دا مشکل هم سره حل شي.
دغلته سلفی مسلمانان چې دی په کونړ کې ولوی ډلې وسیږي، وخت نا وخت دوی شکایتونه راپورته کوي چې طالبانو لخوا یا د طالبانو د ځواکونو لخوا په یو او بل شک باندې زورول کیږي یعنی ولکیږي. داسې شکایتونه په لومړنیو کې وو. د تاسو او د دغه خلکو ترمنځ، دغه دینی عالمانو ترمنځ یا د مشرانو ترمنځ څومره تفاهم شته؟ دا یو سم دغلته دی سلفی لارې پیروان لستونځو سره مختی کنه.
د کونړ په ولایت کې چې څومره روحانيان او علما کرام دي، موږ په مجموع کې له ټولو سره دوامدار مجلسونه کړې دي، ناشته مو کړې ده. ان شاء الله د کونړ په سطح به څوک داسې یو مثال پیښ نه کی چې د سلطیت په نوم یا د اشاعتي په نوم یا په بل نوم باندې یو چاته تهدید متوجه شوی وي. نو د کونړ پر اړه موږ سره دا مشکل لرونه او نه داسې پیښه منځ راغلې ده. علماء کرام په مجموع کې د اسلامي امارت د دې نظام د روح حیثیت لري. موږ د وانداره لوګو سره مجلسونه کوو، ولایت ته مارا غوښتي دي په میاشت کې یو ځل دوه ځلې موږ د دوی سره همیش مجلسونه کوو او د دوی له مشورو نه موږ استفاده کړو. نو دا مشکل سره په کونړ کې موږ لرونه.
مولوی صاحب خالد، مخکې خو په تیر نظام کې د امنیت ستونزې هم نور هم ستونزې هم بي، زبدا ادعا نه کوم چې د غزنګلون او قانون د تاسو په واکمنۍ کې سپړل کیږي، خو مخکې څو اوریدونکو په څرګنده دا خبرې وکړلې، وی ویل چې د زنګلون وهل او د غیر قانوني کان کیندنو دوام لا هم په سینو سیمو دی کونړ کې شته دي. اوس خو هم نیت ده تاسو دی کونړ بیلا بیلو سیمو ته لاسرسی لري، تللی شئ، ځواکونه مواستولی شئ. ولې دې دغې مخه نشي نیول کیدلی؟ مثلا په څو ولایتونو کې د چپې درې، ماڼوګي ولسوالۍ، په دغه ځایونو کې ځنګل وهنې او کان کیندنې شته دي. په ناړۍ شیګل کې له مختلفو ځایونو نه موږ رپورټونه لرلي دي. تر اوسه پورې ولې دغه هر څه چې دي په بشپړه توګه پای ته نه دي رسیدلی؟
دغه موضوع ته خو موږ بیخي حق د اولیت ورکړی ده چې کله موږ کونړ ته راغللو دا د قانونو په خپل سر کندنه او دا د ځنګلونو وهل موږ پوره ورته متوجه شولو. د موږ امنیتي ځواکونه هم په دې مورد کې هغه لرې پرتو سیمې ته لاړل او په دې رابطه باندې ډېرې زیاتې لاسته راوړنې لرو. په مطبوعاتو کې مو له تاسو سره هم شریک کړی دي. په عمومي لارو کې تقریبا دغه وضعیت سل په سله باندې کنټرول شوی ده. البته په ځینې فرعي لارو کې به ځینې واقعات او مشکلات منځته راغلي وي، خو د هغې د مخنیوي لپاره هم موږ په دې نوي امنیتي پلان کې هلته امنیتي پوستې ایجاد کړلې. نو انشاءالله امید شته چې په دغو لرو فرتي سیمو کې به هم دغه مشکل سل په سله کنټرول شي، خدای کوس.
مولوی صاحب محمد اجمل تم بروست اعظم خو په معذرت سره چې والی صاحب سره ماشمنه کړی د چې زبدې د شتشل د کون زیات وخت نه نسم نو د خپل پختن ل د سره خلاصوم. والی صاحب د غربت او بیوزلۍ موضوع په افغانستان کې نوی موضوع نه ده، خو په ورستیو کې بیکاری، غربت او بیوزلۍ زیاته شوې ده. سببونه هم بیلابیل سببونه کېدلی شي. په کونړ کې هم په دغه ولایت کې د بیوزلۍ په اړه، د غربت په اړه باندې شکایتونه زیات شوي دي. په محلي کچه باندې تاسو د سیمې واکمنې باید چې د خلکو د بیوزلۍ او غربت د کمول لپاره اقدامات وشي. په دې برخه کې څه اقدامات کړي؟
دا خو د افغانستان په سطحه باندې یو عمومي مشکل ده. موږ ځینې عامل منفعه پروژې هم په نظر کې لرو، له مؤسساتو سره خبرې کړې دي. انشاءالله که هغه پروژې په کار باندې شروع کړي، تر ډېره حده پورې به د کونړونو ولایت ځوانان په کار کې هلته ورسره مصروف سي. همداراز خیریه مؤسسو ته هم موږ دوامداره بلنه او دعوت هم ورکړی ده، په مختلفو برخو کې، د مهاجرینو په برخه کې، په نورو اړخونو کې هغه مؤسسو هم دوامداره مرستې راسره کړي دي. خو البته دا د بېوزلۍ کچه طبعا یو څه ناڅه زیاته ده. دغه شته کومکونه چې سوي دي دا موږ کم بولو، خو انشاءالله چې پلانونه په نظر کې لرو، امید شته چې د هغو پلانونو له پلي کولو سره به دا مشکلات هم تر یو حده پورې راکم شي.
ویل کېږي چې د طالبانو په واکمنېدو سره ډېرو ادارو نه پخواني مامورینو ته ځواب ورکړل شوی. په کونړ کې هم داسې رپورټونه و چې ځینې مامورین رخصت شوي دي، معاشونه یې نه دي اخیستي. تاسو د دغه ډول انتقادونو او اداو په اړه څه وایئ؟
موږ د هرې ادارې له مامورینو سره مجلسونه کړي دي، هغوی هم کار ته تشویق کړي دي چې کارو ته راشي. البته دا د معاشاتو یوه عمومي ستونزه وه. موږ نفسې دومره خبره ورته وکړه چې تر څو دوامداره معاشات اجرا کېږي، هغه یو تعداد مامورین هغه تقریبا ډېر ضرورت نه ورته محسوسېږي، نو که هغه په جمعه کې دوه ورځې یا درې ورځې هم موږ ته راسي انشاءالله کفایت کوي. خو نور داسې نه ده کېکه سوی چې موږ د یوې ادارې نه مامورین مکمل جواب کړي دي. د موږ په هره اداره کې، که د تعلیم و تربیه برخه ده، که د صحت عامې برخه ده، که د انکشافي دهات د ولایت داخلي مامورین دي، دا روزمره راځي، له موږ سره دا روزمره چارې په مخ باندې بیایي. نو دا موضوع داسې نه ده لکه څنګه چې په مطبوعاتو کې تاسې تعبیر وایئ.
مولوی صاحب محمد قاسم خالد، ورستی پختنه می داده چې د مرستو د ویش پاړه باندې شکایتونه شته دي. وایي چې هغه بشری مرستې چې په کونړ کې ویشل کیږي، په ډیرو یا لږو مواردو کې مستحق خلکو ته نه رسیږي، او په دغه برخه کې شفافیت نشته دي. که څه هم د مرستې په مستقیمه توګه شاید ځینې مرستندوی ټولنې ویشي، خو بیا هم داسې دا ویشته دي چې ځایي طالب واکمن یا ځایي چارواکي، د ولسوالیو مامورین یا نور پکې مداخله کوي. دغه ستونزې ته تاسو څومره متوجه یا وایا کېدلی شي چې یعنی دا د افغانستان په ټولنو کې همیشه داسې یوه ستونزه وي چې هر سړی مرسته غواړي، غواړي خپل خپلوان را مخې ته کړي. تاسو څومره په دې برخه کې هڅه کړې ده چې په کونړ کې هغه خلک چې واقعا له لوږې او فقر سره مخ دي بشري مرستې ترلاسه کړي؟
دلته د دې مؤسساتو د بشري مرستې دوه قسمه وي. بعضې داسې مؤسساتو چې سرویګانې له مخکې نه کړې وي، نو غوی بیا توزیع دی عمود سروي له مخنه وکړه مګه مداخله پکې ونه کړه ځکه دوی سروي مخکې کړی و او د ځینې مؤسسات چې راغله سروي دی مګه په وجود کې وکړه مګه د امیر سیمې قومي مشران او علما کرام او همدارنګه دغه مربوطه ادارې مسؤلین ورسره مرګري کړل دغه مستحق او کسانو سروي مګه کړی دا او ان شاء الله د عمود لروینه به دا توزیع کیږي او دا سپیخه په ټول کونل کې نه منځ راغلی چې خدای نه خواسته مسؤل په دې مورید کې غیر مسؤلانه مداخله کړې وي یا روابط په نظر کې نیولې وي نو دا نوې سرویګانو کې به ان شاء الله مکمل مستحق کسانو ته شی ورکول کیږي البته چې ځینې توزیګانې سوي دي هغه د مخکې سروي له مخې نه سوي دي په دې کې به هم د سړي پام ول مشکل نه وي پېښ شوی خو البته کې پېښ شوی هم وي په دغه نوې سروي کې موږ د یو جبران کړی دا په هر ولسوالۍ کې موږ هغه مستحق کسان له ځان سره په سروي کې نیولې دي
و بخې چې مولای سي ماجبنه وکړه چې ورسته پښتنه به یو پښتنه رانه پاتې شو دی په خاني نظامی انو او د زینو په خانوي چارواکو د زورونې زینې ریپورتونه راځي کونړ نه خونه شم ویلې خو له نور ولایتونو نه موږ لیدلې دي په کونړ کې د طالبانو چلند له په خانوي نظامی انو په خانوي مامورینو سره څنګه دي او دغه د عمومي بخنه زکه چې په افغانستان کې د شکایتونو زیات دي د عمومي بخنه نه په زینو ځایونو کې سرغړاوي شوې دي زینو خلکو شخصي انتقام اخیستنې کړې دي دا مسلې سره تاسو مره مخې په کونړ کې
د افغانستان د اسلامي امارت چې کومه پالیسی دا غو مکمله په کونړ کې فلسوي ده د امیرالمؤمنین حفظه الله لخوانه چې د عافی پیغام صادر شوی ده موږ دغه پیغام په ښه شکل سره تشریح کړی ده او د کونړ ټول ولسونو ته موږ دا پیغام رسولی ده چې مکمله عفو ده په حق الله کې هیڅوک هم نشي کولی چې یو چانه انتقام واخلي یو حق العبد مسله ده هغه به نو طبعا محکمې ته ورحوله کیږي نو الحمدلله د کونړ په سطحه باندې موږ داسې یو پیښه نه لرو چې یو مجاهد یا یو ملګری د راجکسوي وي او په دغه مورد کې د انتقام هڅه کړې وي نو هغه د عاتې مسله مکمله تشریح شوې ده او د پخواري رژیم ټولو کسانو لغونه ښه استفاده کړې ده نو په دې مورد کې موږ د پام وړ مشکل سره د کونړ په سطحه باندې نه مخسوي
ډیره زیاته مننه د کونړ په ولایت کې د طالبانو د حکومت قدرمن والی مولوی محمد قاسم خالد لتا سنا چې په بوختو شبو کې مو موږ سره خبرې وکړې او د موږ د اوریدونکو هغه انتقادونه چې موږ راټول کړي وو هغه مو واوریدل او په سړه سینه مورته ځواب وایي مننه درنه کوو د ژمنې سره سم له تاسو سره خدای پاماني کوو تاسو بوخت یې موږ به خپل خبرونه ته دوام ورکوو ډیره زیاته مننه کوم وایي لتا سنا ډیره زیاته مننه
السلام
علیکم مولوی صاحب اجمل لا تاسو نه به ورسته پښتنه وکم چې خپل خبرې مراته راټولې کی څه فکر کوي چې په کونړ کې دغه وسنۍ بیروزګاری غربت بیوزلی شتستونځي څه کېدلای شي د خلکو لپاره د حکومتونو لپاره د ولسونو لپاره چې ټول په ګډه سره کار وکي په ځانګړي توګه د تعلیم او معرف په برخه کې د نجونو او هلکانو لپاره د معرف د تعلیم برابرولو په برخه کې وړاندیزونه او پیشنهادونه هم څه دي دا بل تاسو واورو بیا به نو وروسته خبرونه پای ته ورسو
زما په نظر باندې د کونړ روان وزیر د کنټرولولو او د غیظ مهر کولو لپاره باید دلته اساسي او بنیادي پروژې په کار واچول شي کونړ چې غرنی ولایت دی یو قوي او محکم زنګلونه لري چې زنګلونه مخکې قد شوي دي او غلرګي په اړو کې پراته دي دا د زنګل له ساحې نه ډیر خطر راوړي شوي دي تر دې پورې چې مرکز کې په کندګل کې په اسمار کې په دې ساحو کې هغه تقریبا د 10 کالو د 15 کالو د 10 کالو ول شوي لري پراته دي په دې خاطر باندې چې د ولسمو په روزګار شي باید دې لپاره د یو مسلکي او قوی زغه جوړ شي مدیریت جوړ شي زغه لږو د فاره چې د ولسمه په کار شي نجار په کار شي زغه شاګرد لګيږي دغه سره دی ور لګيږي زغه لرګي چې چا راوړي دي زغه پیسې لاس سره ور لګيږي نو دلته نور د څه شي نه نشته چې کونړې پخې باندې په روزګار باندې شي بغیر دې نه چې زغه لرګي د فاره خه مدیریت وشي او مدیریت دا چې کم وال شوی لرګي دې هغه پاړو کې فروت دی د ځنګل د ساحې نه راځل شوی دی د نوی ځنګل لخوا د کېزلو هغه باید مخنیوي وشي او ځکه د طالبانو وارث ابو سلال دغه خپل وادم دا و چې نوی ځنګل د هدايت د دې چې نوی ځنګل لخوا د کېزلو مخنیوي وکړي اوس په دغه ساحه دي دي ساحه دي په ځنګل کې اوس کارم نکېږي ځکه تا وره ده ته یخنی ده د څوک هلته اوس په دې حالاتو کې نشي پاتې کېدل خو چې د لرګي مدیریت صحیح وشي نو دلته د کونړ ولسونو ته کار پیدا کیږي. او دا د مخکني رئیس جمهور نه ترسه بشرف غنی هم د خلکو غوښتنه دا وه چې کونړ ته روزګار پیدا کړه او هغه د نجاري یو فابریکا ورته جوړه کړه. اوس هم په فرعي شکل باندې په کنډګل کې ډېر زیات نجاران دي چې هغه خپل دوکانونه لري او د خام مواد پخوي. په اسمار کې شته، په غازی آباد کې شته، په څوکۍ کې شته. په دغه ضروري چې د کوز اواره کې ولسوالۍ دي په هغې کې نجاران دي، هغې په کار باندې بوخت دي. باید هغې ته اجازه وشي او د هغې دپاره دولت یو ښه مدیریت وکړي. دا مسؤلیت د دولت دی چې بېروزګاره خلک په روزګار باندې کړي. دلته خلکو په وظیفو باندې او په زورونو خلکو کې دا بې وظیفي شو. دا په اردو کې و، دا په پولیسو کې و، دا په نورو دغه کې ارګانونو کې و، هغې په کور باندې کېناستل. داسې د فقر او د غربت یو حالات شروع دی کې یو نمونه زده وکړي. منصب ابل جمعه کې زه د جمعې مونځ مې کوم. زه د یو جامع مسجد خطیب یم او د یو دیني مدرسې مدیر یم. یو ځوان سړی پاڅېد او توره ږیره وه، پکولې په سر و، لوړ قد یو لر. هغې ویل یو ورځ سوال نه کوم، زه مزدوري کوم که د چا مزدور لګېږي. ما ته مزدوري وکړې چې دغه مزدوري وکړم که درې سوه روپۍ دوه سوه راکوي که دوه سوه ایستل راکوي. نو زه سوال نه کوم، خو زه مزدوري کوم که د چا مزدور لګېږي، زه په نیمه بیا دغه سره مزدوري کوم. د کونړ وضعیت په موجوده حالاتو کې ډېر سخت خرابو حالاتو سره مخامخ دی. که دی پاسپورټونو ادارې ته ته ورشي، داسې په قطارونو خلک دي پاسپورټونو ته ناست دي. یو کس سره ما ټوکه وکړه، لکه ما څوخه دي وژنې نه، وایي چې وژلی و سفر به وژلی وه، خو زه د فقر او د غربت د وجې نه دی ملک نه وځم. ځوانان هم روان دي، علمي قدرونه هم روان دي، تعلیم یافته خلک هم د ملک نه ووتل. ملک هم د داسې یو بدې ورځې سره مخامخ دی چې سړی بالکل د هغې وضاحت او تشریح نه شي کولی. دلته عظیمه پروژه چې ده، دا د لرګو پروژه ده چې دا دولت او دا دولت مسؤلیت دی چې دا ښه دغه کې مدیریت کړي او دې دپاره دغه وکړي او طرزالعمل جوړ کړي چې دا خلک هم په روزګار شي او اواید مونږ بیرته د دولت لاسته ورشي.
مولوی صاحب او بخی، مخکې مونږ تقریبا یوه اونۍ مخکې یو رپورټ درلود او په دې اړه باندې مونږ په خام رپورټ درلود. د ما یادېږي چې یو کال مخکې مو د شیدو راټولولو دغه کونړ د مالدارۍ دپاره هم ډېر دغه لري، ډېر ظرفیت لري. پخانه دغلته د خلکو ترمنځ مالداري ډېره رواج وه، په ځانګړې توګه دا د غوا او غویانو ساتنه دا ډیره وه. د شیدو د تولید په برخه کې پخوانی حکومت یو دوه دانې د شیدو راټولولو مرکزونه جوړ کړي وو، هغه تر اخره پورې پرانه نستل شول، اماسې بند پاتې شول. او دا تیره اونۍ موږ رپورټ درلود چې تر اوسه پورې هغې مرکزونو کې هیڅ شیدې نه دي راټولې شوي. دغه برخه کې په کونړ کې څه کېدلی شي؟ یعنی دغه د لبنیاتو په برخه کې ځکه هلته مالداري ودم کولای شي، او که یو څه معاصره شي دا مالداري، یو څه ورسره مرسته وشي له مالدارانو سره، داسې څه شی کېدلی شي په دې برخه کې؟
بلې، دغه یوه ساحه دغه چې دا کوم تعمیر چې جوړ کړی دغه د نډونو په ساحه کې، د مرکز په ساحه کې، دغه یو عملاً زه یې نه چې بندي او دغه زه بنځه تېرېږم را تېرېږم. د کونړ وضعیت هم هغه پخوانی شکل باندې هغه مالداري نه ده پاتې چې کومه پخوانی مالداري وه چې هغه زراعتي غواګانې وي او مالونه وه او شیدو وه او لبنیات وو. ځکه د فقر او غربت داسې یو شی دی لکه شکر. شکر د انسان په ټول اعضاو باندې تاثیر کوي. دا بېروزګاري او فقر او غربت چې دی، دا هم په همدغه برخه باندې مې متاثر کړی دی. مخکې دلته فارمونه او زراعتي غواګانې په هغې کې ساتل کېدلې. هغه د دولت د خوا نه یو ځلې کومک وشو. هغه د ملي پیوستون د برنامو کې خلکو زراعتي غواګانې هغو ته ورکړې، هغو فارمونه او هغه شیدې راوړل، هغې دپاره تعمیرونه جوړ شو. او هغو همدا نقشه او پروګرام وو چې دا خلک په روزګار باندې شي او د خلکو د آمدن دپاره یوه طریقه او ذریعه برابره کړي. متاسفانه چې هغه تر اوسه پورې خلاص نه شو. اوس هم دغه یو ښه طریقه ده که خو دا د دولت په همکارۍ باندې کېږي چې دولت زمینه سازي وکړي. زه هم بېروزګاري د ختمولو کې دولت ډېر مهم رول لري. یو عادي سړی نه شي کولی چې څوک بروزګار کړي، یو عادي سړی نه شي کولی چې پروژه په کار واچوي، یو عادي سړی نشي کولی چې د چا د ژوند چارې برابرې کړي، خو نظام نشي کولی. یو پروژه ورته خلاصه کړي لکه د لبنیاتو پروژه، نو په دې کې د زنانونو نیولې د سړو پورې دغه مالونه هغو ته پاتې کېږي او حاصلات د هغو خرڅېږي چې آمدن به بېرته په لاس باندې راځي. دا یوه ښه پرېکړه ده، خو چې کشکې چې دا دغه شوي عملي شوي وي، تر اوسه پورې هغې حاصلات لاسته نه دي راوړي.
ډیر زیاته مننه کوو مولوی صاحب محمد اجمل تاسو نه چې په دې خبرونه کې مو را سره برخه واخیستله. واقعا د کونړ دی یو استازي دینی عالم او همدارنګه د خونکو دی استازي په توګه او د ولسونو د ستونزو په استازیتوب مراته د کونړ په اړه باندې هغه مسایل چې شته دی هغه هم په ډېره ښه توګه بیان کړه. له تاسو هم مننه کوو. همدارنګه په کونړ کې د طالبانو د حکومت د والي مولوی محمد قاسم خالد څخه چې راسره په خبرونه کې برخه واخیسته، او له هغه اوریدونکو څخه چې موږ ته ټلیفونونه وکړل یا پیغامونه پرې خلو خپل نظرونه یې راسره شریک کړل. تر بیا د ولایت په ولایت خبرونه پای ته رسو. خېچاري
شیبا چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینري کوي، ما روزانه ژوند په ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تروسه پوری دند پسی گرزی خو دند نشته.
همدا د ژوند رنگونه دی. که غواړی دا شی به مول نور سره شریک کړی، نو د ازادۍ رادیو پر واتس اپ راولېږي. خپلی کیسه چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادي راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00420212 شپږ څلوېښت 01.